په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د پاکستان یو هیات نن کابل ته سفر کوي چې پر اقتصادي مسایلو خبري وکړي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سږ کال نه نږدې 10 میلیونه افغانانو سره د خوړو د موادو او د مسلکي زده کړو په برخه کې مرستې کړې دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي، بې سرپرسته ښځې د افغاني ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده چې ژوند د تاوتریخوالي، اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له کبله له کړاو سره مخامخ دی. د WFP د ارقامو له مخې نږدې 30 میلیونه افغانان غذایي خوندیتوب نه لري او د دوی له ډلې نږدې 9 میلیونه کسان د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نن د افغانستان د کرکټ د مشهور لیگ شپږیزې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او د رواني اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان شوي دي او جریان به یې په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خپریږي. د ایران د رهبر یو جګ پړی سلاکار وایي د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري، خو د دې وسلو د جوړولو پریکړه تر اوسه نه ده شوې. کمال خرازی پرون له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، ایران ایرانیم په سلو کې شپېته غنی کړي. په داسې حال کې چې د 2015 نه د کال د اټومي موافقې له مخې تهران د ایرانیمو د غنی کولو کچه له 3.8 څخه نسی لوړولی. د اټومي بم د جوړولو لپاره د غنی سویو ایرانیمو کچه باید په سلو کې نوي وي. خرازی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیل او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې واشنگټن به تهران د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نږدي. د روسي چارواکو د دې هیواد په لرې پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړي. چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپټر سوځېدلې ټوټې پرون د اوسون په اور غورځونکي ساحه کې موندلې. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړي چې دغه هلیکوپټر د یو ډول ژمنیو لوبو د نړیوال اتل ایګور مالینوفسکي د پلار د خصوصي شرکت اړوند و. د نوموړي کورنۍ تایید کړي چې ایګور مالینوفسکي د پیښې د مړو په ډله کې دی. چارواکو د شنبه په ورځ د بدې هوا له کبله د دې هلیکوپټر د تریتم کېدو خبر ورکړی و. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژي د اتکا کمول شول سوي دي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي، په داسې حال کې چې روسیې د خپل انرژي تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژي د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب دی. روټرز خبری ایجنسی راپور ورکړی چې د اروپایي کمیسیون د یو سند په مسوده کې وړاندیز شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي د طبیعي ګازو د وارداتو زیاتولو او د تنوع د اسانۍ په هدف د یو پایپلاین د پراختیا لپاره له آذربایجان سره یو تړون وکړي. اروپایي ټولنې له مخکې د روسیې د تیلو پر واردولو په تدریجي ډول پر بندیز موافقه کړې ده، خو ګڼو اروپایي هیوادونو د روان کال په وروستیو کې د هوا د سړېدو پر مهال د تیلو د کموالي په باب اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د چینل یو ټلویزیون خبریاله مارینا اوپسیانیکووا په مسکو کې د پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه چې د جګړې خلاف د ژوندیو خپرونو په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ میاشت کې په یوه ژوندۍ ټلویزیوني خپرونه کې یو شوار په لاس کې راڅرګنده سوه چې پرې لیکل شوي وو، پر پروپاګاند باور مه کوئ، جګړه ودروئ. اوپسیانیکووا پرون د انستاګرام په یوه مطلب کې ویلي، د مسکو په کراسنو سلسکي کې د پولیسو ماموریت ته بېول سوی ده. د هغې مدافع وکیل هم د هغې د نیول کېدو خبر تایید کړی. هغې وروسته لیکلي، د یوې وروستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه سوې ده. هغې دا مرکه د اپوزیسیون د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوي ورکړې وه چې د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو اطلاعاتو خپرولو د ادعاو له کبله تر محاکمې مخکې په توقیف کې دی. ورځو د دې یو ساعته خپرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو چارواکي وایي په پام کې ده د پاکستان یو پلاوی نن د چنګاښ پر 28مه کابل ته سفر وکړي. مخکې ویل سی وو چې دغه پلاوی د یکشنبې پر ورځ کابل ته سفر کوي. پاکستاني پلاوی به په کابل کې د سوداګری پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه له طالبو چارواکو سره خبرې وکړي. اوس مهال د افغانستان د ډبرو سکرو ډیره برخه پاکستان ته صادریږي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې نن له پاکستانه یو جګپوړی پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د دې وزارت ویان مولانا ظهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی او د طالب چارواکو په لیدنو کتنو کې به پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحث وشي.
د اپټا د ډبرو د سکرو همداراز د بندرونو د خدماتو د 24 ساعته فعالیت او د بارتری تجارت او ترانزیت د موضوعاتو په اړه به د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د معین قدرت الله جمال او د هغې د سیال په کتنه کې بحث وشي.
اپټا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون دی چې دواړو هیوادونو په 1999 کال کې لاسلیک کړ او برتر د جنس پر وړاندې د جنس تبادله ده چې دواړو هیوادونو سکل توافق پرې کړی وو. خو پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو صادرات د دې خبرو مهمه برخه بلل کیږي. د طالبانو حکومت تیره میاشت د یو ټن سکرو بیا له نوي ډالرو څخه 200 ډالرو ته لوړه کړه چې له دې سره د مالیې او د لیږد له لګښتونو سره د یو ټن سکرو بیا 280 ډالرو ته لوړیږي. اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیا 350 ډالره ده. پاکستان ته د افغانستان د صادرېدونکو سکرو په بیا کې ورسته له هغه لوړوالی راغی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد یې غواړي د افغانستان د ډبرو سکره په لوړ تخفیف ترلاسه کړي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې له افغانستانه په منځني ډول د ورځې د 12 او 14 زره ټنو ترمنځ د ډبرو سکاره بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژۍ د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادریږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې افغانستان دا مهال له هیڅ هیواد سره د ډبرو د سکرو د صادراتو تړون نه لري. خو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه 40 میلیون ډالر مالیه ترلاسه کړې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. اوس به له ملالۍ بشیر څخه واورئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: طالبانو زرګونو هزاره افغانان بې ځای کړي چې اوس د خوړو او سرپنا څه نه لري. په دې مقاله کې لولو چې په بلخاب ولسوالۍ کې تیره میاشت طالبانو خپل نظامی کمپاین پیل کړ چې له کبله یې د دې ځای اوسیدونکي خپلو کورو پرېښودو ته اړ شول. مقالې د بلخاب ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي جعفر له قوله لیکلي چې وایي طالبان د دوی سیمې ته ننوتل او بې ګناه خلک یې وژل او د دوی دوکانونه یې لوټ کړل. خو طالبان د خلکو د بې ځای کېدو او دغه شان د ولسي خلکو پر وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاوې رد کړې دي. په دې مقاله کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون هغې اعلامیې ته هم اشاره سوې چې تیره میاشت خپره سوه او پکښې وویل شول چې طالبانو پر بېګناه ملکیانو او استوګنځایونو ډزې کړې او ګڼ نیول سوي کسان یې وژلي دي. خلک وروسته له هغه بې ځایه سول چې د طالبانو یو هزاره قومندان مهدي مجاهد د طالبانو له لیکو بیل سو او د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جبهه جوړه کړه چې نوموړی د بامیان د استخباراتو له ریاسته لیرې کړای سو. ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې وروسته له هغه له افغانستانه ووتل چې طالبانو په دې هیواد کې خپل واک اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي یو شمیر اسناد یې ترلاسه کړي چې ښایي هغو افغانانو چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت یې غواړي افریقا ته ولیږي خبرداری ورکړی چې که دا کار ورسره وسي دوی به ځانونه ووژني. خو د ورځپاڼې په لیکنه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې دا پناه غوښتونکي افریقا ته له تګ سره کومه ستونزه نه لري. په دې مقاله کې د یو افغان پناه غوښتونکي یادونه سوې چې رواندا ته به ولیږل سي او له هغه راهیسې یې دوه وارې هڅه کړې چې ځان ووژني. د دې سړي په اړه لیکل سوي چې میرمن او دوه اولادونه یې په جرمني کې دي خو برتانیا غواړي دی رواندا ته ډیپورټ کړي.
ورسته د پناغشتونکو لپاره د یوې خیریه موسسې د بنسټ ایښودونکي کلیر موسلی له قوله ویل سوي چې 115 افغان پناغشتونکو ته ویل سوي چې دوی به رواندا ته ډیپورټ سي. او کلیر د برتانیا د کورنیو چارو پر وزارت تور پورې کړی چې د خپلو ظالمانه اهدافو لپاره یې خلکو ته یو بیل حقیقت رامنځته کړی دی. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ته یو ویان له قوله راغلی چې که د یو چا لپاره خوندي یا سم نه وي رواندا ته به نه لیږل کیږي.
د خوست د صبرایو او یعقوبیو ولسوالی اوسیدونکي غوښتنه کوي چې په دې ولسوالی کې دي د بیا رغونې کارونو ته پاملرنه وسي. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې په دې سیمه کې د پرله پسې جګړو له کبله کارونه نه دي سوي. نور حال په دې راپور کې
د خوست د صبرایو او یعقوبیو ولسوالی اوسیدونکي وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او ناخوالو د لاسه له هر ډول پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی وایي په دې ځای کې د سړکونو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، برښنا، اوبو او کرنې په برخو کې پروژې نه دي پلي شوي او خلک یې له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. د صبرایو اوسیدونکي محمد طاهر جان آزادۍ راډیو ته وویل دوی د مساحت له نظره پراخه ولسوالي لري خو جګړو یې خلک له هر ډول اسانتیاو او پرمختګونو وروسته پاتې کړي دي.
دینه برخمن شوخار او کدانی شمسی برکول را خدا مو وطن ډیر غریب ده. ټول ملوی ولسوالی په خوست کې دا ولسوالی دو خاله کې چې دا ټول غریبون دي وکړي تا سرات پوخ نشتا مکتبونه یا ته جوړ کړی دي خیره مو سیسو را چارم ګونه هرور دي شا بروټونه هرور دي شا کلپونه هرور دي ترمیم ته ضرورت لري.
د صبرایو د تورتنګي اوسیدونکو حاجی رازی خان وایي په تیرو شلو کلونو کې د دوی په هر کلي کې جګړه و، بریدونه او چاودنې وې او په دې ځای کې د پروژو د پلي کېدو فرصت نه و.
دلته بده کورونه نه دي شوي لکه بندونه، سړکونه، کلینیکونه، دغه مکتبونه جوړ شوي دي په نما خو اساسي کور نه ده شوی. غربت ده، مرخونه لوړ دي. موږ غواړو دا د حکومت نه او د خیریه موسسونه خصوص کې صبري باید خاص توجه ته وشي.
د لیوان خیلو کلی اوسیدونکو ماتی خان وایي د صبرایو هر سیمه او هر کس د جګړې له زیانه خوندي نه ده پاتې شوی.
که دی کې هر څه تمام شوی ده، بنی ادم ته شوی ده، ماشوم ته شوی ده، زنانه ته شوی ده، کور ته شوی ده، مکتب ته شوی ده. موږ نه څه په ټول کې کولای شو نه مستان شو د ټولو په مشکلاتو کې موږ ګیر یو تر اوسه پرې نه مرې پرا یي چې موږ په نه رنه کو خو موږ ته اوسه پرې څوک درلای شوی نه دي.
بل لور ته د خوست چارواکي د صبرایو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي وایي د تیر نظام پر مهال د دې ولایت سپیرې، ترزی، علي شیر، صبرایو او ځینو نورو ولسوالیو ته پاملرنه نه ده شوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په اوسني وخت کې د افغانستان اسلامي امارت د مرکز مشرانو او د خوست ولایتي ادارې لخوا دغو ولسوالیو ته زیاته توجه ده. غواړي چې دلته ځینې پروژې پیل کړي او د خلکو سره مرستې او کومکونه وکړي، د زراعت په برخه کې، په نورو برخو کې.
صبری او یعقوبی د خوست د مرکز په شمال لوري کې هغه ولسوالی ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د پرلپسې جګړو او ناامنیو په وجه له بیا رغونې او پرمختګه وروسته پاتې شوی او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري.
د سندرو افغان جوړونکی او موسیقي ژغونکی صفی الله ثبات مړ سو. هغه د مشهور افغان سندرغاړي احمد ظاهر نږدې ملګری و. ویل کیږي د احمد ظاهر درې سندرې د شغلی ثبات لخوا کمپوز شوې وې. جزئیات په یو راپور کې
یو شمیر هنرمندانو او فرهنګ پالو د افغان سندره جوړونکي او موسیقي غږونکي صفی الله ثبات د مرګ خبر په ټولنیزو شبکو کې خپور کړی. که څه هم د ښاغلي ثبات د وفات کره نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو شمیر هنرمندانو، فرهنګ پالو او لیکوالو د نوموړي په مړینه د خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي. هغوی د ښاغلي ثبات مړینه د افغانستان د هنر او موسیقي لپاره لویه ضایع بللې ده. صفی الله ثبات د احمد ظاهر درې سندرې کمپوز کړې وې.
یک دقیقه سر استیج آرام نمیماندن میشه، وقتی که یک بیتش خلاص میشه یک آهنگش فورا چک چک میکدن دیگه ای دمی ماندنش که سر استیج پایان شود.
ده احمد ظاهر زوی سندرغاړي رشاد ظاهر پر خپل فیسبوک پانه لیکلی دی چې د ښاغلي ثبات په مرګ ډیر غمجن دی. د احمد ظاهر د هنرمند ملګری د احمد ظاهر په نوم د موسیقي او مرکز هم جوړ کړی وو. نوموړي د احمد ظاهر او خپل هنري کارونو په اړه له رسنیو سره ډیرې مرکې هم کړې وې. صفی الله ثبات د فرانسې له خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي وو چې احمد ظاهر د ختیځ او لویدیځ موسیقي په یو ځای کولو کې د افغانستان مخکښ هنرمند و.
احمد ظاهر یګونه کسس کې
احمد ظاهر ختیزه او لویدیزه موسیقي سره یو ځای کړه او داسې یو ځای کړه چې هیڅ نه احساسېږي.
ازادي رادیو لړۍ روحاتو سره هم بریالي نشو چې د دې هنرمند کورنۍ لغړو سره د نوموړي د وفات وخت ځای